Radio.
احمد شبریم د ازادي رادیو په سهارنی خبري مجله کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په تیرو درو میاشتو کې لووس روسيات کډوال تر خپل سیمو استول شوې دي. دغه وزارت پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو درو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1118 کسان کې خپل اصلي مینو تاسول شوې دي. دغه کسان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان څخه تر سنیدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لیشتول شوې، خو له ایران د اخراجیدونکو کډوالو په باب څه نه دی ویل شوی. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج پیل کړی چې ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د وی افراطی ډلې حیات تحریر شام مشروي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشار چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان مڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر رنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کیږي ویلي افغانستان یو قبیلوي ټوله نه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد اشاره د بریاب مبارکي ویلي، خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دی ویلي. طالبانو له هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوه کاله کېږي چې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله چې زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وټوانیت له کوربه هوا زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 202 منډو په توپیر وګټي. لومړی 500 لوبه 13 سیشن به د باران لقبل مساوي شوي و. افغانستان 13 ونی وټوانیت له زیمبابوې د شلو ورونو لوبلړی وګټي او کسبانی لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړی غټونکې به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوه ټیسټ لوبي هم لري چې لومړی به د روانې پنځشنبه پر ورځ او دویمه د جدي پر 14 وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پر پنځشنبه اعلان وکړ چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,190 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه تونلارې حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه ترانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې د اسرائیل دننه 1200 کسان وژل شول او شاوخوا 250 نور حماس یرغمل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي پر سوریه باید هوایي حملې او د دغه هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا سره رړونې پای ته ورسول شي. انټونیو ګوتیرش پرون وویل په سوریه کې د تهاجم ټول اقدامات باید سمدلاسه ودرول شي. لکه چې د دسمبر په 8مه په سوریه کې د بشار الاسد حکومت وپرځول شو، پر دغه هیواد د اسرائیل لخوا سلګونه هوایي حملې شوې دي. اسرائیل وایي د دغو بمباریو هدف د ستراتیژیکو وسلو او پوځي تاسیساتو ویچاړول دي چې د افراطي وسلوالو لخوا ونه کارول شي. د دغه هیواد چارواکو دغه اقدامات محدود او لنډمهاله بللي چې په مرسته د اسرائیل سرحدونه خوندي شي. اساج رادو په منسني صفه دوله شپږنی وی په افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د کابل کندهار په لوی لار د روانې اونۍ د موټرو د ټکرونو وروسته د تحقیقاتو ژمنه شوې.
د موټروانانو غلط رفتار، د شرکتونو نه مدیریت، د پایدامی وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا پیل شوي دي چې دغسې پېښې دې رامنځته شي.
په افغانستان کې د یونیت سی آر دویان د څرګندونې لرو چې دا وایي راستانه شوي افغانان کارونو ته اړتیا لري. د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ ترمنځ د لارې د رغیدو او پراخیدو په اړه به هم واوري او نن د پیوستون او زغم نړیواله ورسته.
وسیله ښه شی ده چې دوی کې اولاد ته کورنۍ چیدونکو ته هر چا ته وسیله پکار ده. دکاندار وسیله وکړي، باید ډاکټر باید وسیله وکړي، مور باید اولادو ته وسیله وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه یي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت کړي. د چهارشنبې پروس په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړ شول. دا په روسیو کلونو کې یولا ټولو خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د چیړنو خبر ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
ګڼ افغانان وی د کابل کندهار پر لوی لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار له ټانکر او لاري موټر سره د دوو مسافروړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړ شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. دوړ پیښه د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتر لري، یو د غزنی د مرکز په شهباز او بل د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سویده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو وشت ټپیان د روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې ورسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لوی لار د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال وو پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، ترم چې د راتل عاملې ده د پایدامي وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغه څه پېښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه یي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخو د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
موږ ته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بې احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزی سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغه چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي، ټرافیکي قواعد او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي. د قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د ورستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت هم د تازه پیښو په خبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل:
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي تر څو پراتونکو کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسولیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذه لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت دغه سی ترافیکي پیښه کیږي او دا پیښه پورستوي کې هم کمی سوي نه دي. دا هغه لوی لار د چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسانې د دولت د همکاري په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنن کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټ وزارت لخوا جوړیږي، خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو اداره وی بی وسلې په افغانستان کې تر ډیره راستنې شوی او بی ځای شوی کورنۍ اغیزمنې کړې دي. په افغانستان کې ځای خلک هم د ژمی لپاره تک سره د بی وسلې او بیکاری په اړه شکایتونه لري. ملګرو ملتونو څرګندوي چې په افغانستان کې نشټینې مایي وګړي د بی وسلې تر کشر لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندېښنه لري چې له بېوزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستانه سوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 48% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
for وزګار چې په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنېږي د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي یا یې خیرات ټولولو ته اړباسي یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاری فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم دوی اونۍ وروسته پیلېږي په افغانستان کې 22.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالی چلو مم څوک غریبي دا ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دی شو په ماخامه پوری وکړو. دا باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به وسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار نور کو نه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو ما دول سکاله عمر مې دا ټول کور ارڅ ما ته په غاړه دی او هیڅ شی مشته نه. بازار کې مزري شي هیڅ شی مشته سار راوز ماخامه پوری یا دې څلور خلک په خپل پاغه زمونږ کې شیم نه کوي. کور کې موږ څوک نه شي په سار فستیو کې شیم نه شته.
دینو مرستندوی بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاس نیول لپاره چې په هغوی کې نوي راستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاس نیول لپاره د 215.9 میلیون ډالر په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 6% ترلاسه کړې ده خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوي. دغه اداري ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هیواد کې دننه لیوي سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب سایت ته ورشي هلته دا غو راپورونه متن وستل شي چې د ازادي راډیو لارې خبري شي. همدارس کومې مرکې چې په ازادي راډیو کې خبرو هغه هلته اوریدل شي او ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ترلاسه کولای شي. په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډولو لسوالیو ترمنځ د 6 کیلومتر سړک ته پراخولو او بیا رغولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د سړک ته 14 میلیونه افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړي شوي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان لویدیزو دو ولسوالۍ دواب او منډول ترمنځ د 6 کیلومتر سړک د پراخولو او اساسي بیرغونی چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل په دغه 6 کیلومتره اوږد سړک 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي او پښپګو میشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب لسوالۍ د سنگیپور ساحه نه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک ارز به ان شاء الله شپږ متره وي او خاص اسی ډول به ترمیمېږي چې پاغه کې به واړو غټ موټرې شش پای او ټرکونه به هم پاغه کتلې شي، نو خلکو ته به ډېر سہولت پیدا کیږي. دې سره
د خاغلی احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا به هم چمتو شوی. د دواب او منډول ترمن سرک په غرونو کې بهل شوی چې ډیره زینو یې دوا یا درې متر پلنواله لري چې یوازې یو موټر پکې تیرېدای شي. د سیمې اوسیدونکو به په یاد لاره د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي پرې خوختي او هیله مند دي چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
دا شپږ کیلومتر سرک جوړی ګل خیره دی او د تر منډول پورې چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرائیلي دیوالونه پکار دي، نو دا یا کوم ځای تنگ دی دا خیره جوړیږي.
تا ډیر مشکلات حلیږي. اول به موټر راته بل بنه شو تیرېدلای او صاحب تنگ وا، نو یو به ورسته ته بیا ډیر صحه کې لار ورکول نیمه ګنټه کې شل دقه کې موټر د لار ورکول.
د لویدیز نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ ترمنځ د شپږ کیلومتره وران ویجاړ او تنگ سرک د پراخولو او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد غرنی ولایت ګڼ سرکونه تنگ او کندوکه پر دي چې ډیرې وخت ترافیکی پیخی را مستکیگی او خلکو تا د مرگ جوبلی اوختو سبب کیگی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د بلجیم سفیرزم الکساندر دی کرووی اروپای ټولنه په سوریه کې د قدرت د انتقال پر مهال د سوریې له نوي مشرتابه سره د حساب کتاب لپاره تماسونو ته اړتیا لري. دیکرو پرون پنځشنبه په بروکسل کې د سرګندونې داسې وخت کړي چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د بشار الاسد رژیم وپرسید او په سوریه کې واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو ته په لاس ورخی. هیئت تحریر شام ډله چې تر ډیره د بشار الاسد د پرځولو مسؤوله ده وایي د سوریې د ټولو وګړو اساسي ټوب کوي. د بلجیم سټیاسم ویلي اروپای ټولنه چې کله تر ممکنه هده سوریې ته بشري مرستې برابروي باید د سوریې له نوي واکمنانو سره حساب کتاب هم وکړي. لکه چې بشار الاسد له واکه وپرځول شو د اروپای ټولنې مشرانو په بروکسل کې د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه او اروپای ټولنه پر دې بحث کوي چې له هیئت تحریر شام ډلې سره څه ډول تعامل وکړي. ملګری ملتونه دغه ډله تروریستي سازمان ګڼي او د اروپای ټولنې لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو جن اوسیدونکو وایي جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو په افغانانو کې د زغم او پیوستون په کلتور ناوړه اغیز کړی دی. دوی د بشري پیوستون د نړیوال ورځ په مناسبت لا ساجر راډو سره خبرو کې وویل چې له واقعي پیوستون او یاباله پرته افغانستان پرمختګ نشي کولای. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم علت پیوستون او یاواله دی چې له کبله په ټولنو کې لوی پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. د دسمبر شلم یعنی نن له 2015 کال راهیسې په نړۍ کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
کته هم د دسمبر شلم هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون په نوم د یووالي د پیاوړتیا په هدف لمانځل کیږي. خو یو شمېر افغانان وایي بیلابیلو ستونزو په افغاني ټولنه کې د پیوستون یووالي او زغم په کلتور ناوړه اغېز پرېښی دی. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د وروستوالي لاملونه کېدای شي ډیر وي، خو تر ټولو مهم هغه یې د خلکو ترمنځ د پیوستون او یووالي نه موجودیت دی چې خلک یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکو امیر حمزه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نن د زغم پیوستون او صبر نړیوال ورځ ته ټول ته مبارکي. یعنی کوم وګورو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې ډېرې جګړې شوي دي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دغه ذهنونه سیدي دا د شوي دي چې دوی هر یو د زغم هیڅ طاقت نه لري، په ډیره یو عادي خبره باندې جنجالونه کوي. تاسو باید زغم ولرو، یو بل تحمل کو. که موږ زغم او حوصله ولرو نو موږ به هیواد ته هم خدمت کولای شو. غټ غټ کارونه په ډیرې اسانۍ سره موږ پای ته رسولای شو.
د بلخ ولایت اوسیدونکي فاطمه چې اته اولادونه لري وایي تر هر څه وړاندې باید کورنۍ خپل اولادونه په داسې روحیه وروزي چې له ټولو هیوادوالو سره په متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې وپالي. نوموړی وایي له اولاد سره د مور مینه د زغم، حوصلې، پیوستون او یووالي ښه بیلګه کیدای شي او باید درس ترې واخیستل شي.
اته اولادونه مې دي شکر ده، ټول غټان دي، سر ته رسیدلي، په ټول په حوصلې، په زغم او په اغم سر ته رسولي دي. په بعضې خلک بیا حوصلې سي، لکه موږ د وطن خلک آخر حوصله سر ته رسیږي، یا به واره کیږي، یا به جنګ کوي، یا به نو همدغسې در په دره به وي لکه دایي چې. او حوصله ښه شی ده، څوک یوکي اولاد ته، کورنۍ چیدونکو ته، هر چا ته حوصله پکار ده. دوکاندار حوصله وکړي، باید ډاکټر باید حوصله وکړي، مور باید اولادو ته حوصله وکړي.
د ډسمبر 6 هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2015 کال کې د وګړو ترمنځ له ډول ډول توپیرونو سره د یو بل د منلو، د مرستې او همکارۍ، د روحیې د پیاوړي کولو، د پیوستون او یووالي د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د رامنځته کولو او په ټوله کې په دې برخه کې د حکومتونو د کار کولو په هدف د ډسمبر 6 د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زاهد الله وی افغانان مکلف دي چې د اسلامي لارښوونو پر بنسټ دی او بل په درد دردمن شي او په یووالي، پیوستون او زغم سره د ورورګلوي په فضا کې سولیز ژوند وکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د خلکو په منځ کې غم، یو بل منل، حوصله، احترام او د یو بل منل او د بل په درد خفه کېدل د ټولو مسلمانانو دنده ده چې یو د بل په درد خفه شو. باید دغه مسایلو ته باید
د ټولنیزو چارو پوهان لړلې سباون او رنگ وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم لامل پیوستون او یووالی دی چې له کبله په ټولنه کې لوی پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. نوموړی وایي په ټولنه کې د یو بل د منلو، د زغم، یووالي او پیوستون لپاره هلې ځلې د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
په نړۍ کې ټول انسانان د مسایلو په اړه بېلابېل لید لري، خو په ملتونه تل له دغو توپیرونو مثبته ګټه اخیستې او د یو بل په منلو، یووالي او پیوستون سره یې ځانونه لوړو درجو ته رسولي دي. په افغانستان کې د دوامداره شخړو او د ځینو نورو ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دغه کلتور چې له توپیرونو سره سره باید یو بل ومني زیانمن شوي، چې له بعده مرغه د مسلې په لویه کچه په خلکو کې په پیوستون او یووالي هم خپله ناوړه اغېز پریښي ده. خو له ستونزو سره سره یو سوله ییز بهیر ته د ټولنې د بیول د ټولو مسؤلیت دی.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې افغانانو په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د پیوستون، یووالي او زغم د نشټوالي له کبله په فردي او جمعي توګه ګڼ تاوانونه لیدلي او باید له تیرو تجربو څخه په استفادې په دې برخه کې د شته ستونزو په حلولو سره د روښانه راتلونکي پر لور چټک ګامونه پورته کړي.
نن سبا ټکنالوژي او په ځانګړې توګه ځیرک موبایلونه زموږ د ژوند د ټولو برخو یو نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې. ځیرک موبایلونه نه یوازې زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېرې کړي، بلکې د ښوونې، تفریح او معلوماتي پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې، خو ډېر استعمال یې ستونزې هم لري. راپور لرو.
خلک او یو شمېر ځوانان وایي ډېرې ځوانان د ځیرک موبایلونو د ناسمې کارونې له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. ځوانان وایي چې ټکنالوژي باید په مثبتو او ګټورو چارو کې ولګول سي، خو ډیر وخت ځوانان له دې وسیلې ناسمې ګټې اخلي چې له امله یې ژور خپګان او وسواس رامنځته کیږي. دوی ټینګار کوي چې ځیرک موبایلونه باید د ښوونې، معلوماتو د ترلاسه کولو او د ورځنیو ستونزو د حل لپاره وکارول سي او د غیر ضروري او اوږدمهاله استعمال څخه یې ډډه وسي، څو د رواني او ټولنیزو ستونزو مخه ونیول سي.
ملنګ یم، د مسکا مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. ټلیفون خو ډېر زیانونه لري، د مثال په ډول کې زه مثال درکم. اول زیان یې دا دی چې د انسان دماغ وربندي، هر وخت دماغ خرابې، د سترګو جدي او کمزوري ښيي. د انسان دماغ ور خراب وي، راتلونکی ور خراب وي. زه اکثره وخت چې دی وویني دماغ یې بند پشي، سر نه خلاصېږي. د شپې تر یوې او تر دوو پورې ورته ویښ وروره، ماپښین په دوو پورې واره کښېني.
نوم یې شریف الله دی، د روزګان ولایت مرکز ترین ټوک اوسېدونکی یم. ټلیفون خو ډېر بېکاره شی دی، که موږ تاسو وایو ټلیفون د انسان ذهن ډېر کمزوري کوي، بلکې د سترګو جد هم ډېر کمزوري کېدی. ولې کېدای سي ګرده ورځ نوړه ته ګوري، دغه نوړه چې ده ډېر ظالم شی ده او دی د سترګو جد کمزوري کوي، بلکې کوچنیان او د کوچنیان سره چې هغه ټلیفون ورسره یې یو څوک په کور کې ټلیفون هغه کاږي، کوچنیان ورته ګوري، ډېر ډېر چمونه دندې زده کوي. کېدای چې دی کار دندې زده کړي چې هغه دې ته تاوان وکړي. ولې په ټلیفون کې موږ ته لیدلي دي رقم رقم ټیوټاک چې ډېر رقم رقم شیان په کښې کې دي او دا ډېر تاوان کوي. غوښتنه مې دا ده چې څوک ټلیفونان خو موږ ته چاره نه دندې لرو که وی یې، بلکې په کورنۍ کې په کور کې د کوچنیانو د مخه موږ ته ټلیفون وکړو کار باید، او بل د استفاده دندې وکړو چې موږ ته د ټلیفون څخه غلط استفاده نه وکړو، بلکې ښه استفاده دندې وکړو.
نوم یې ولي الله حکیار دی او د مرکز ترین کوټ اوسېدونکی یم. ټلیفون خو غټ ټلیفون په خاص توګه غټ ټلیفون چې ډېر زیات تاوانونه لري، ځکه چې د دغه ټلیفونان د لاسه د انسان دماغ سترګې دا مکمل خرابیږي، د سترګو جج کمیږي، او په آینده کې دی نه شي کولی چې د خپل دماغ څخه سمه استفاده وکړي، یعنې هر شی به هېرېږي او په دماغ کې دینه پاتېږي.
د ځیرک موبایل خو چې دی دا خو واقعاً هم ډېره کارونه یې نه ده ښه، که څه هم ګټې لري نو تاوانونه هم ډېره کارونه لري، خو ډېر تاوانونه درلودلی شي. مثال په ډول فزیکي تاوان لري، رواني تاوان لري، ټولنیز تاوان لري. فزیکي تاوان مثال د سترګو ستړیا ده. اول د سترګې مثال یو انسان ډېر ګوري، هغه سترګې وچېږي، هغه سترګو په نظر او په دید کې کموالی راځي. دا رڼا چې ده مستقیما سترګو ته ډېر تاوان کوي، خصوصا د شپې د طرفه څخه نه. او بل د خوب ګډوډۍ ده. مثال زموږ خلک چې د خوب په وخت کې هم کاروي، د خوب وخت نو معلوم دی انسان باید په کافي اندازه خوب وکړي. د خوب په وخت کې موبایل سترګو ته نیولی یا رڼا هم ورتیزه کړي، یا اوتومات عینکې هم نه لري چې هغه بیا یو څه مخنیوی وکړي، نو دا بل تاوان دی.
ارواپوهان هم وایي چې د ځیرک ټلیفون د زیاتې کارونې زیانونه د رواني او ټولنیزو ستونزو لامل کېږي. هغوی وایي چې د دوامداره او غیر ضروري کارونې د ژور خفګان، وسواس او تمرکز کمښت سبب کېږي. دوی وایي ځوانان د مجازي نړۍ له خلکو سره په اړیکه کې پاتې کېږي، خو په واقعي ژوند کې اړیکې کمزوري کېږي، چې دا د انزوا او یوازیتوب لامل کېږي. ارواپوهان ټینګار کوي چې د ټلیفون کارول باید په سمه توګه وسي او د وخت مدیریت ته جدي پاملرنه وسي، څو د دې زیانونو مخه ونیول سي. ارواپو حکمت الله هلال وایي
چې په اوسني وخت کې ځیرک ټلیفونونه د ځوان نسل ته خورا په زیان تمام شوی دی. یو خدا چې په ټولنیزو ژوند کې دی ډېر استفاده ځینې کوي، چې په هغه کې دوی تر ډېره د ناوخته پورې مصروف وي، بیا د سترګو دپاره خاص زیان لري، او په زمن کې د خلکو څخه په دې باندې مطالعه پاتې ده او ګیم پکوي، یا مطلب غلط استفاده ځینې کوي، او تر ډېره زیاته زموږ په ټولنه کې خصوصا په افغانستان کې خلک د ځیرک ټلیفونونو په هغه ګټو نه پوهېږي چې یو استفاده ځینې وکړي، یا د ایمیل دپاره، یا د یو نورو رسنیزو فعالیتو دپاره، یا د تصویرو د ساتلو دپاره. نو متاسفانه دوی د هغه څخه منفي استفاده کوي، چې هغه کې د غیر اخلاقي ویډیوګانې ساتي یا فلمونه کې ساتي، هغه تر ډېره ناوختو په ګوري، او یا انټرنیټ کې لګیاي ټیک ټاک موضوع ده، او داسې د ګیم موضوع ده. تر ډېره حتی خلک په د 5G ګیم باندې مصروفه یې. زیانونه خې خورا زیات دي نسبتا چې وګورو، تر ګټې زیان بېخي زیات دي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د سمون اداره یا اترا وایي چې په هیواد کې د مخابراتي شبکو 25 میلیونه پیرودونکي لري، چې له دې جملې څخه 12 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. د یادې ادارې مسؤلین وایي د دې شمېر ډېره برخه ځوانان دي چې د ټکنالوژۍ له دې پرمختګ څخه په بېلابېلو برخو کې کار اخلي، خو په ورته وخت کې د ځیرکو موبایلونو ناسم استعمال په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ د اندېښنې وړ ستونزه رامنځته کړې ده. د دې لپاره اړینه ده چې انټرنیټ او ټکنالوژي په مثبتو او ګټورو برخو کې وکارول سي. زیرک موبایلونه کلیوی خواز موج د ژوند د سنتیاوی ډیروی بلخوا د ناسمه وجد محالی کارونی لامل غنیستون زیهم پیدا کوي. د جله فراری نه دی چې ځوانان د ټیکنالوژي د استعمال پر وخت د وخت مدیریت ته ځنګړې پاملرنه وکړي او هغه وسایل د خپل زده کړو او مثبت پرمختګونو لپاره وکاروي.